له همدې سندرې سره د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه پایته ورسېدله، او د یو بلې یو ساعته پښتو خبري خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې ساعته خبرونه کې پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او نور خبري مطالب لرو. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ملا منصور د فاتحې مراسم نیول د افغانستان د دریځ پیاوړی کوي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړی دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې له یاده مباسئ، خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم به په نږدې وخت کې د زړه عملیات وکړي او د ایران نوی پارلمان نن لوړه وکړه. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی، افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیه قوماندانۍ اداري مدیر د وسلوالو طالبانو له لوري ونیول شو، او د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچه وي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې له تروریستي ډلو سره همکاري کولای شي په اوږدمهال کې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي.
هم طالبان یو تروریستي ډله ده او هم داعش. نو اړتیا لیدل کېږي چې د سیمې هیوادونو شرایط درک کړي او له تروریستانو سره همکاري ونه کړي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایک ملیبن له برتانوي ورځپاڼې فارن پالیسي سره په خبرو کې ویلي ایران افغان پولې ته نږدې د داعش د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ هڅې پیل کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ اداري مدیر د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوی دی. د پولیسو د 1315 زون ویان محفظ الله اکبری ازادي راډیو ته وویل وحید الله بیگزا د خناباد ولسوالۍ د خواجه پستی په سیمه کې هغه مهال د طالبانو لاسته ورغی چې له تخار کندوز ته په لاره وو. ښاغلی اکبری زیاتوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو د نوموړي د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د هغه نیول کېدله تاییدوي او وایي چې د بیگزا یو ساتونکی په جګړه کې ټپي شوی هم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، پکتیا، کندوز، ارزګان، فراه، غور، بغلان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تو د افغانستان خبرونه، بهرنی خبرونه تلنډې د می ورسته.
د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیست غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې شوی و. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري او اصلاح غوښتونکي وکیلان په کې اکثریت دي، خپل لومړی غونډه نن وکړه. تمه کېږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد د عصري کولو او د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د ولسمشر حسن روحاني د هڅو ملاتړ وکړي. دغه اصلاح پالو د افراطي او محافظه کارو وکیلانو 12 کلنه واکمني پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه شوزو ته رسیدلي چې د ولسمشر حسن روحاني یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي او ده ویلي چې دې کار سخت خوشاله کړی دی. سعودي عربستان او ایران سږ کال د حج په مراسمو کې د ایراني حاجیانو د برخه اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. د دواړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکېچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوه چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو ځان وویست، حال دا چې ایراني چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وې. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقې څه وي، لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایراني حاجیان یې ځانونو ته چاپولی سي. دا په داسل کې ده چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماټیک مرکزونه لکه سفارتونه او قونسلګرۍ تړلې دي. ایرانی چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغو ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تیر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټیل کې په سلګونو حاجیان چې 460 تنه یې د ایران و مړه سول، تهران سعودي عربستان په ناسم مدیریت تورن کړ. د پاکستان صدر اعظم به څو ورځې وروسته د زړه عملیات وکړي. د کورنۍ دغه اعلان کړی دی. د نواز شریف لور پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې پلار به یې د سه شنبې په ورځ په لندن کې د زړه عملیات سي. مریم نواز لیکلی پلار ته یې تر ټولو اغېزناکه دوا د خلکو دعا ده. نواز شریف تیر اونۍ په صحي دلایلو لندن ته ولاړ. دا په دوو میاشتو کې دویم وار دی چې شریف لندن ته ځي. که د شریف د زړه عملیات ښه تیر سول، دی به یوه اونۍ په روغتون کې بستر وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ یې د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 45 کډوالو مړي پیدا کړي دي. په سمندرګي کې د کښتۍ د نسکورېدو له کبله په لسګونو نور پناه غوښتونکو کې لا هم تری تم دي. ساحلي ساتونکي او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په جریان کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې سم نه و شاوخوا 14,000 کسان ژغورلي او په سلګونو نور شایي ډوب سوي وي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان سوی. د ایټالیا سمندري ساتونکو پرون 135 کډوال له اوبو وژغورل او 45 مړي یې وموندل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هرې هغې کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخلیږي. شمالي کوریا نن دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې پرون د جنوبي کوریا کښتیو په لانجمنو اوبو کې د شمالي کوریا پر دوو کښتیو د خبرداری ډزې وکړې. شمالي کوریا وایي د دوی دوې کښتۍ چې یوه د سمندري ځواک او بله د کب نیولو وه د دوی په خپلو اوبو کې روانې وې. شمالي کوریا وایي حکومت امر کړی که چیرې د جنوبي کوریا کومه جنګي کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته حتی تر 1 میلیمتر لږه اندازه هم داخلیږي، له خبرداري پرته به ورباندې ډزې کیږي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره خپل لویدیز سمندري حدود په رسمیت نه پیژني. په 1953 کال د کوریا د جګړې په پای کې ملګرو ملتونو دغه حدود تثبیت کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ یا واورئ نو د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاڼه موندلی سي، ازادۍ راډیو .com یا ازادۍ راډیو .org آدرس دی. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې د مراسمو د نیولو په اړه د حکومت له غبرګونه خبرو د چارو یو تن کارپوه په دې اړه وایي.
پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبلې کړي دي د هغه لویې ګټې دپاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي.
تفصیل څو شېبې وروسته. له طالبانو سره د ایران د اړیکو د څرنګوالي په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. د هم اورئ چې په بلخ کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات سوی دی.
میتونیم بگویم که خشونت هایی که در سال جاری که ما تا هیدم ثبت داریم در حدود 117 قضیه ثبت داریم.
په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرامونه هم لرو. په تاندې څانګې خبرونه کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د افغان ځوانانو پر فعالیتونو معلومات درکوو.
موږ د دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه کولی شي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او نږدې 10 دقیقې سولې. تاسو د ازادي راډیو د ماپښین پښتو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونې لري. اوس هم د دې مهال لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنۍ رسنیو لخوا خپره سوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول سوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوی مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي.
د
یوې کله چې یو تروریستي رهبر په پردۍ خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحه نیول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول ښیي چې وسله والې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ یې د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسله والو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بې آبۍ قبلې کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خاغلی فکر وایي دا طبیعي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغېز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې مو په راپور کې واردل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د فاتحې مراسم نیول شوی وه، او د کارپو په حواله مو دا هم واردل چې پاکستان ځکه دا کار کوي چې له دغو ډلو سره د پاکستان ګټې نغښتې دي. اخوا ایران هم له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله حایل سیمه جوړول غواړي څو د داعش مخه ونیسي، او د دې کار لپاره له طالبانو او جګړه مارانو سره یو ځای کار کوي. دا خبرې فرانس مایکل ملبن فارین پالیسۍ مجلې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایران تل طالبانو ته د یو مستقیم تهدید په سترګه کتل، خو د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس په خپله پالیسي کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې ایران غواړي له افغانستان سره پر پوله یوه حایله سیمه جوړه کړي او د اسلامي دولت سخت دریځو د مخنیوي لپاره یې له طالبانو سره نږدې روابط پیل کړي دي. ملبن ویلي د ایران لخوا له طالبانو سره تر پخوانۍ دښمنۍ تیرېدل له سعودي عربستان سره د دغه هیواد له سیالۍ سره هم تړاو لري. د اروپایي ډیپلوماټ چې اکثره له ایراني چارواکو سره ویني وایي تهران په دې باور دی چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله د سعودي عربستان د شي لاس په توګه کاریږي. امریکایي چارواکو د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوو دفاعي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط فورن پالیسي مجلې ته ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ایران هڅو ته په کتو سره به دا حیرانوونکی نه وي چې ایران په افغانستان کې د دغې ډلې له حضور اندېښمن وي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو ودیر صافي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
نور هغه نظامي اهداف چې طالبان خپل غواړي په زمن کې په افغانستان کې پر مخ بوزي هغه د بل چا په وسله کېدلو وسلوال کېدو له لارې نه او د مرستې نه، او هغه دښمن چې داعش هم طالبان فکر نه کوم چې د خپلو رهبرانو په حیث ګڼلي وي یا بیعت ورته کړی وي یا نه کوي، نو په دې لحاظ باندې هم خپل دښمن پرې ولي، هم د دښمن پرې ولي، هم خپل هغه اهداف او قوت مرکزی حکومت د افغانستان ته چې لری هغه خود نشي او سول نه و لری تختی تر څو جواز کیږي.
د فارن پالیسی د راپور لمخې واشنگتن هم د ایران په څیر په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړې ته لیواله دی، خو اندېښنه لري چې هغه پیسې او وسلې چې ایران یې طالبانو ته ورکوي یوه ورځ د امریکا پر ضد کارېدای سي. په 2014 کال کې د داعش ویاند ابو محمد الادنانی وویل داعش ډله تیاره ده چې ایران په وینو کې ولمبوي. داعش همداراز د طالبانو پر ضد هم جګړه کوي چې د فارن پالیسی د راپور لمخې دا ایران ته یو فرصت برابروي چې د داعش پر ضد له طالبانو سره لاس یو کړي. تهران هغه وخت د طالبانو علني پر ضد سوچې په 1998 کال کې طالبانو په مزار شریف کې د شیعهګانو د زیارت په ځای کې اته ایرانی ډیپلوماټان اعدام کړل.
ایران طالبانو سره د نږدې کېدو هڅې کوي. په دې اړه مو د ملالۍ بشیر راپور واورېدی. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال وایند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه ټول له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل ویلي چې ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. د جمهور ریاست د خبرګون مسله ناجی ساپی څارلې ده او په دې موضوع باندې جزئیات راکوي. مهرباني.
بله سلامت صاحب، په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه خبر شو راپورونه وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه په روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوي همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واورېدل، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي سالی محمد سالی ویلي چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي. ښاغلی سالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ دا ظرفیت نه لرو چې همسایګانو ته قناعت ورکړو. مونږ هغه چا چې کله چې مونږ امنیتي تړونونه لاسلیکلي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، مونږ باید زیات شکایتونه په هغې باندې دا فشار راوړو، دا ظرفیت پیدا کړو چې هغه اسناد او شواهد هغې په لاس کې ورکړو، د هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنو نه لاس واخلي.
لدی سره هم مهاله بیا افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي. وای افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره د طالبانو سره همکاري کوي. بلې سلمان صاحب
مننه کوم. ناجیه ساپی و چې راپور وړاندې کوي پر همدې موضوع باندې د افغان بسیم د 1300 میرې لاره یو پیغام هم لرو چې دا به هم تاسو ولولم. د شفیع الله لیلازی په نوم باندې د کندهار څخه یو دوست سمسرا لېږلې او د ملا اختر محمد منصور د فاتحه د موضوع په ارتباط باندې لیکي چې د فاتحه نیول خو د مسلمانانو مذهبي انانه او دود دی. وړاندې کوشش کوو پر بیلابیلو مسایلو باندې تاسو ستاسو رالیشل سوی اس ام اسونه هم ولولو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته غور وکړو، ځیر بسو چې دغه ورځپاڼو څه لیکلی دي. خو تر ډېره د داعش موضوع په افغانستان کې او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداری هغه مسایل دی چې په زیاتره دغه ورځپاڼو کې نن ور باندې لیکنې شوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د کندوز تر سقوط مخکې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل سي. وړاندې په مطلب کې راغلي، د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. ویسا لیکلي، د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز ترڅنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي، پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼه لیکي، له تېرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې، تازه دمې داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې دا هم لیکلي، اوس یو شمیر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سرګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تباه کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، یو شمیر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیواد د ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غني له خولې ویل سوي، افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت ته د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
وسم د بلخ څخه یو راپور لرو. په بلخ کې د شذو له حقوقو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په دې ولایت کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ د شذو چارو ریاست او د شذو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي 160 پیښې ثبت کړي چې پکې قتلونه، په جبر ودونه، د دوی وهل تکول او له کور څخه تېښته هم شامل ده. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ستیدو د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مسؤلان اندېښمن کړي دي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د 2015 نویم کال له پای څخه تر دمه یې د تاوتریخوالي نږدې 160 پیښې ثبت رسولې دي. د اغلی حدید په خبره چې د ښځو په وړاندې د تشدد ترسره شوې پیښې جزایي او مدني مسایلو ته مربوط کیږي او ټولې جزایي دوسیې د عدلي او قضایي تعقیب لپاره څارنوالۍ ته استول شوې دي. شهله حدید د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه وایي، د روان کال په ترڅ کې چې کوم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ترسره شوی دی، هغه له کورنیو تاوتریخوالي څخه نیولې تر وهل ټکولو، د ښځو د نفقې نه ورکولو او د مهر مسایلو ته مربوط کیږي. خو په مجموع کې 119 پیښې موږ سره ثبت
شوي.
د بلخ د ښځو چارو ریاست مشره وایي چې ډیری د تاوتریخوالي پیښې په هغو سیمو کې روانسه کیږي چیرې چې ناوړه دودونه حاکمیت لري او خلک هم د سواد له حق څخه محرومه دي. له بل لوري د ښځو په وړاندې تشدد د مخنیوي څارنوالۍ مشره فوزي حمیدي وایي چې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو ډیری پیښې کلو او بانډو ته مربوط کیږي او په ولسوالیو کې نسبت ښارونو ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. میرمن حمیدي وایي چې د دوو میاشتو راهیسې د تاوتریخوالي 40 پیښې په یاد څارنوالۍ کې ثبت رسولې دي چې پکې قتل، د کور څخه د نجونو تېښتې او په واړه عمر ودونه شامل دي. هغې وویل، د حمل میاشتې را په دې خوا موږ د قتل 4 پیښې، په واړه عمر د ودونو 2 پیښې او له کور څخه د تېښتې ګڼ شمېر نورې پیښې له ځان سره ثبت رسولې دي. د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي څارنوالۍ د مسؤولې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي اکثرا ناامنو سیمو ته مربوط کیږي او نسبت تیر کال ته پکې 10% زیاتوالی راغلی دی. فوزی حمیدی زیاته کړه د تاوتریخوالي اکثرا پیښې کالدار، شورتېپه، دولت آباد، زاریا او چمتال ولسوالیو ته مربوط کیږي چې نسبت تیر کال ته پکې زیاتوالی راغلی دی. علاوه پر دې چې لا هم یو شمېر پیښې تر عدلي تعقیب لاندې دي او یو شمېر نه دي کشف شوي او ګڼ شمېر نورو مراجعه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په عین وخت کې بیا په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤولانو اندېښنه راپارولې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم د بلخ څخه لوګر ته ځو. په لوګر کې د سینزلګل دودیزه میله او کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو، ادب پوهانو او دغه راز د هنر د مینوالو بلخوا ترسره سوه. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د لوګر د سینزلګل لسمه مشاعره چې د جمعې ورځې تر ناوخته روانه وه، د لوګر په ګډون له پلازمېنې کابل، لوی پکتیا او یو شمېر نورو سیمونه هم فرهنګیان او شاعران ورغلي ول. ویناوالو سګنۍ مشاعره په دې وستایله چې تر څنګ د سینزلګل دودیزه میله هم جوړه شوې وه. همدارنګه د لوګر ځایي چارواکو د سینزلګل د کلنۍ مشاعرې په ویاړ شپږ عنوانه نوي علمي او معلوماتي کتابونه چاپ کړي ول چې دا نوښت د فرهنګیانو لخوا ډېر وستایل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سالارکار استاد لال پاچا ازمن مشال اورېته ویل چې
سږ کال د سینزلګل دودیزه میله هم ورسره ونمانځل شوه، یعنی عام میله و هم مشاعره وه. او دغسې میلې او مشاعرې زموږ د هیواد د فرهنګ د بډاینې په برخه کې، د رغاونې په برخه کې، همدارنګه هغه مخینه چې زموږ فرهنګ د مشاعرو د میلو په برخه کې لرله هغه یې را ژوندی کړله. پخوا به په مشاعرو کې یوازې نیوکې کېدلې او هغه نیوکو به داسې مثال لاره چې تخریبي بڼه به یې لرله، مګر سږ کال یې په دې مشاعره کې چې کومې نیوکې وشوې په نظام باندې یا په دولت باندې، هغه نیوکې د سمون په خاطر وي او هغه په ډېره هنري ژبه باندې وي.
د سینزلګل مشاعرې یو بل ګډونوال وایي چې دا ډول مشاعرې د شاعرانو د افکارو د ترجمانۍ لپاره یو ښه فرصت او د بیلابیلو سیمو د شاعرانو د لیدلو یو ښه موقع وي.
اکرم ساجد هم د افغانستان د آزادې مناظرې د ټولنې یو تن غړی. ځینې شاعران خپل له ډېرو سیمو سره مخ دي چې هغه بعضې وخت نه شي کولی چې هغه څه چې د دوی د زړه آواز او د فکر او د مفکورو ترجماني ده، هغه شعر چې دوی د زړه د رښتینی احساس له کبله لیکلی ده، نه شي کولی چې هغه په جرات او جسارت باندې وړاندې کړي. او همدارنګه د دې په شان باندې نور مشاعرې هم چې دي، دوی د شاعرانو ترمنځ واټن کموي، همدارنګه د شاعرانو او د ادیب پالو او فرهنګپالو ترمنځ اړیکې لا نور.
د کوبرا په نوم یوې ماشومې په دې مشاعره کې حماسي ټپې وړاندې کړې. ځوان شاعر دیدار لبنګ په خپل شعر کې د لوګر د سنسلو یادونه وکړه.
شپشي خاموشي راته سکون راکړي، شپشي او سندرې په ځان وشیندم، ته به هم ګربرې په ځان وشیندې، زه به هم ګربرې په ځان وشیندم. او نن به د لونګ سره لوګر ته ځم، نن خو به سینځلې په ځان
په سینزلګل مشاعره کې شاعر او ژورنالیست داود طپان هم خپل کلام حاضرینو ته وړاندې کړ. په لوګر کې د سینزلګل کلنۍ مشاعره د ګډونوالو په ولولو، خوښیو او چکچکو تر پایه روانه وه. ځینو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم انتخابي شعرونه او غزلونه د ترنم په انداز وړاندې کړل. د خوست څخه ورغلي شاعر رحیم سکندر هم په زړه پورې ترنم وکړ.
او چی ځان ځان تا خو بوال شو، مونږه د اسمان دغه احسان، دغه احسان تا خو بوال شو، دومره خاموشي شي چی باران، او چی باران تا خو بوال شو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خودم غړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. ل دې سره د خبرونه دوه همنی مای ته ورسیدلو. د خبرونه په دوه همنی مای کې البته په پای کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت صدا او تاندې څنګه ل یاد مباسي. خوس رحمت الله افغان د محله مهم لندو خبرونه سره.
افغان حکومت د سیمه له هوادونو څخه غواړي چې روابط یې باید د دولت په کچوي او له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ اداري مدیر د تخار کندوز په لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې یو اویا وسلوال مخالفان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان صدر اعظم به په 4 ورځو وروسته د زړه عملیات وکړي. د دې کورنۍ دغه اعلان کړی دی. سعودي عربستان او ایران سکل د حج په مراسمو کې د ایرانی حجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د جنوبي کوریا د سمندري ځواک پر هغه کښتۍ به ډزې وکړي چې د دوی د قلمرو اوبو ته داخلیږي.
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې د سارک غړي هیوادونه غواړي په افغانستان کې یو ګډ صنعتي پارک جوړ کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د بوتان او سریلانکا په شمول د سارک غړي هیوادونو ژمنه کړې چې په افغانستان کې په یو صنعتي پارک کې په مشخص ډول پانګونه وکړي. ښاغلی الکوزي وایي د دغه صنعتي پارک لپاره د کندهار په عینومینه کې ځای مشخص شوی دی.
او پاره کې به د سارت هیوادونو په مشخص ډول باندې سرمایه گذاری کوي. د دې پارک سمکه په خاندار کې مشخصه شول د دوی ته وخودل سره.
شغلی الکوزی په افغانستان کې د جنوبی اسیا هیوادونو پنګونه مهمه بولی او وایي چې له دې سره به د سارک سازمان قوانین په سمته په افغانستان کې هم عملی شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د نورو ستونزو سره سره د برېښنا په برخه کې 25% د بیې زیاتوالی په افغانستان کې صنعت ته زیان رسوي. د دغې ټولنې د مدیر هیئت غړي مجاهد صافی ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د صنعت په برخه کې د برېښنا بیه کمه نه کړي، دوی د جبران توان نه لري او په بازار کې به هم رقابت نسي کولی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې د دغې ستونزې سره به د افغانستان نوی په پښو درېدلی صنعت له ځوړ سره مخ شي. اوسمهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډیری صنعتکاران د برېښنا له نشتون څخه شکایت کوي. څه موده مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د مصرف په برخه کې په یوه کیلووات کې د 25 پیسو د زیاتوالي اعلان وکړ. او په کندوز کې بزګران وایي چې کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د غنمو او شولو ترڅنګ نورو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا کړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ څخه قنداغه وایي چې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې باید له بزګرو سره مرسته وسي. په عین حال کې د کندوز د کرنې ریاست د کرنې برخې امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې اوسمهال د کندوز په شپږو ولسوالیو کې زراعتي کوپراتیفونه فعال دي او له بزګرو سره د تراکتورونو او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې په کم لګښت یا په وړیا توګه مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ نوې پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 0 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ پوله او زر پاکستانی کلداری 649 افغانۍ.
له نجیبې زمان څخه مو د دې محل مهم اقتصادي خبرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دین محمد احمدی د کندهار څخه لیکي د افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې د افغان کډوالو ستونزه جدي ونیسي، ځکه دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي هیبت الله باید د سولې له خبرو سره یو ځای سي، کنه نو د ملا منصور په برخلیک به اخته سي. دا زموږ د دوست نظر دی. علي محمد احسان د کندهار له میوند لیکي د سیمیزو چارواکو څخه په عذاب یو. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ نه بیا د مجبور په نوم یو تن اس ام اس راستولی او لیکي چې دلته داعش داعش خلک ډیر سخت کړي د خلکو نو شر غواړي او خلک د کورونو څخه باسي حکومت باید ژر تر ژره د دوی غم وخوري او سید عبدالهادی د هلمند له ګرمسیره بیا وایي چې د دوی په سیمه کې ازادي راډیو صافه نه اورېدل کېږي پر درو بجو باندې تر شنا اسمان لاندې خبرونه له یاده مباسي خو تر هغه مخکې
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونی په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده قهرمان صاحب اوله پوښتنه به دا وکړم چې په روسي حالات د هلمند صدې جګړه په کوم ځایو کې ده آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و تقریبا دا اوس فعلا داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یا د مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچې دوباره بېرته باید تصفیه شي د دې دپاره عملیات یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همېش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي د دې لپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزي حالت یې درلودی
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالیو کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال یعنی د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي یعنی خاص پرمختګ نه لري دا ادعاوي یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي
دا خو درست دی ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړي یو ځلې دغه د دولتي قواو په اصطلاح باندې د رویه تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي اول دا په کار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار وو چې باید تصفیوي عملیات شروع شي ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي یعنی اوس فعلا مخالفین دفاعي حالت لري څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته په دې وروستیو کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړئ چې په کوم حالت کې دي
که چېرې تاسې پرتله کړئ د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابره تر دولتي قواو زیات واوسېږي په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایي عملیاتو په نتیجه کې د خاصو عملیاتو په نتیجه کې حتی په یوه ورځې په یوه نقطه کې شل نفره پنځه ویشت نفره هم تلفات ورکړي دي طبعا دولت به هم تلفات لري ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیرېږي یا څنګه تبلیغېږي په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته
بل یو بله مسله چې یادېږي ځکه دا دی چې د غزین منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې د منطقې ونیول سولې ولې بیا هم بلا مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي د البته هغه ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي واقعا دا موضوع تر کوم حده پرې تاسو ته ایدو ولای سي
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره به اګهنه تسلیم کړي دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي وروسته یې بعضې حالاتو کې مثال دولت نتوانیږي چې هلته په اشتراع باندې هغه قسم چې شاید باید دي چې باید امنیت تامین کړي، نو یو ضرورت دا بولي په اشتراع باندې په جنګ کښې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اشتراع باندې. کېدای شي په بعضو حالاتو کښې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کښې حکمنشیني کوي، ولې په بعضو ځایو کښې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس بیا دغه څه نه شي تر کولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهانه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي، تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکلا کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلي دي، یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه، که دې ته بل نوم ورکولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اشتراع باندې چې په بعضو ځایونو کښې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم سوی وي، د غفلت په نتیجه کښې یا د غلط جرت په نتیجه کښې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي، دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي. ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم، دا زه بیا هم په اصلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کښې د مدیریت د زا په نتیجه کښې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کښې بعضې اوقاتو کښې دغسې څه رامنځته شوي دي.
یعنې دا ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی، ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کښې موجود دی، چې زه را اوس هم پېلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید دغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو، هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې. هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بله مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب تاسو هلته د نږدې موجود وی، حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړه یا موسمي نوم که ورکړو، چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې هم هلته تېزې سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پېچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کښې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چېرې دوی په هلمند کښې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کښې کولی شي چې بر لاس ولري په اصطلاح باندې، یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کښې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې دغه خبره د تجارت و کاروبار و کښت و حتی تقریبا هلمند یو تونل حیثیت لري، د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمېږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، په ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم یې له دغې تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي، دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د دا تعلیم و تربیې کچه، د جنګونو د لحاظو څخه یې ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته یې هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو، د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغسې چې ادعا کېږي یا ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع سوی ده؟ ځکه چې دا موضوع
دا مشکلات موجود وه او دا مشکلات اوس هم تر اوسه رفع سوي نه دي. کله چې زه ولاړم اولین کار چې ما وکړي، ما خپل د ټولو قوتونو ډېر دقیق جاج واخستی او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیزه باندې هم په تخنیکي لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډېر لطف او بربنګ کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډېر لطف په جریان کښې کښېښوول چې تاسو په هلمند کښې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کښې هلته دومره امکانات دي. اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي، خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کنې په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټکي ته زه هم اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 10,000 په شاوخوا کښې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کښې، اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر
تقریبا 10000 انسانان په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلات او پرویت باندې موږ هلته توجیب کړی دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي دا ځانته خبره ده.
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایي چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما در توی چه دا که دایش ده نظامی اسرارو ده غد خطر باندی چه ضروری و نبولم چه ده مطبعات و پلار باندی ده اوست پیلن خپل ارکام خوارکم ترسو دا بیا ده مخالفین و ده پاره یا ده نور خلق و ده پاره پشتلا باندی ده دی باعث وگرزیری چه زمور ده قوتونو دغا اقایق را دغا که پشتلا باندی ولی مور پر دغا پروسا باندی پر خپل پر ده مشکلات باندی مشکلات مدر کردی و ده مشکلات پر حال باندی چه دی کار کهو.
بله، یو بله مسئله دغه د ضعف د مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف د مدیریت په پخوانیو چارواکو کې و که نه د اوسني چارواکي، ځکه چې هلته اوس امنیه قمندان هم نوی کسی والي تقریبا ټول تشکیل د ولایت ته نوی دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنها قمندان یا د والي په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والي کې ضعف کېدای شي، په اصطلاح باندې د ټیټه سه تر پاسه پورې د ټولۍ په کچه هم شاید ضعف واوسېږي، د کنډکو نه په صف هم ضعف واوسېږي، د غونډونو د ولسوالیو د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی و، بلکل اوسني نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي لکه څنګه چې کار هم کوي، چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې دقیق کار وشي. او هغه خبره د پسلا باندې پاس خلک هغه دومره مؤثریت نه لري، که زوړ وي که نه وي کېدای شي خپل مؤثریت ولري پسلا باندې، ولې اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغسې مشکلات د بل وخت لپاره.
بله، ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نیټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ په برخه کې ځان په پرمختللې نړۍ پسې ورسوي؟
موږ دغه د نیټپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطحه ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ جوړ کړی دی، د دغو ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي.
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساینس برخې افغان محصلان څه وایي؟
موږ داسې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شیان چې موږ پوهنتون کې وایو په ریئل لایف کې هغه 1% هم کار نه راځي. په دغه کوم سطحه چې نپتا کې درس ورکوي، نو دغه سطحه کې داسې کسان نشته فلحال افغانستان کې.
دوستانو، د دې اونۍ په تاندې څانګې خپرونې کې د نیټ پا ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته یې څه خیر رسېدلی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، افغان ځوانانو که په دې وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی، نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولی دی. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل، او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلي بدله شوې همزول، او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېره اسانه شوې. یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې له پرمختللې نړۍ سره وصل کړي، او افغانستان هم د نړۍ د دغه کلي حصه وګرځوي. دوستانو دا اداره لنګدې یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکال منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو محصلینو لپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دې اړتیا په اساس باندې موږ دوی ته ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هره اونۍ کې یو ځلې یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی پر ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او اغېز کوي. په دې خاطر د دې مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې داخل هغه منفي اغېزې کم کړو موږ دې کې فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو تر څنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاس خبر است چې ماشومان اوس ورځ کې ډېر لاسلسی لري موبایل ته. په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده، ته کوی چې د هچا سره تماس ونیسي. ایا ستا ماشوم تاسو غواړي هچا سره تماس ونیسي که نه؟ کوم ویډیوګانې ته لیدلې دي، کوم عکسونه دي لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلې، ویبپاڼو ته ورغلې، ته څه ځین زده کړې دي؟ مثلا خپل د ګیم کول ټول ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې غټ کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینې ته وي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی باندې دا غشې دا د مینو په رو د پاره ډیر مهم شی دی، خلک ورته متوجي نه دي. خدا ډیر بد اثر لري د ځوان پر روحي باندې، د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاقو باندې.
ملګرو ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساينس پوهنځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسو په څو اونیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولی شئ او تر هغو درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي هلالي وویل چې موږ څه ورښیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژۍ د نننی مارکیټ یوه مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د ده په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بېکاره پاتې دي، یو دلیل دا دی چې دوی د باندې د ټکنالوژي او هغه مهارتونو چې په کار ته دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پوهنتون ته صحیح د سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو هغه کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو، دوی دوې میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کورزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پوهنتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره به پرځیر ته په عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډیر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمی ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي، دا یو نوې ټکنالوژي ده نړۍ په سطح کې ده او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. نو دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبه دوه بجو نه تر څلورو
مننه هم زولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو لکه څنګه چې ښاغلي هلالي وویل زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلي وي چې د پوهنتون محصلان ډېر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کېږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالهادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیلمند، خو د نت پا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساینس ویلی او کابل کمپیوټر ساینس فاکولټی نه، اوس متاسفانه چې دغه شاق او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده، چې نت پا هم یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نت لینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنت کې. ما پیشنهاد هم دا هغه ده چې پوهنتونو با باید هم دغه لیدنګ کمپنیانو سره باید کینی او د سیو کریکولم جوړ کی چې د اقل د بازار جواب ورکړي او په اصطلاح سچ بازار کې کار دا هغه باندې ډیر فوکس وي مونږ د سی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بیخي نه لري ساحه د کار نه لري خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې هم دغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو نو ځکه دا چې مونږ خپل رښتونه ډیر شاته پاتې یو نت پا غوندې کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تاسو مونږ ګډون کوو او امید شته چې خپل رښتا کې کار پیدا کړو
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت صافی نظرونه مې هم وپوښتل دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم
شپږ کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شوی یم کافي څرانه هېر شوي دي په دې ټولګه کې د ګډون په مرسته مې هېر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم نو ما سره د نیټ پا د روزنیز کورس ډیر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي
زه
د کمپیوټر ساینس نه فارغ یم او چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي یعنی که تاسو ته یو ډېر غټ مثال درکړم موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي ولی ما تقریبا پنځه کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما ورز هم بغسی شرط کې کار نه دی کړی ولی اوس فل حال کوم ټریننګ کورس کې چې زه ایم پایتون کې د دې مارکیټ ډیر زیات دی هر چیرته چلاو شو د دې ضرورت دی کار زمينه ډیر ته بسایې دی په دغه کوم سطح چې نپتا کې درس ورکړي نو دغه سطح کې د څه کسان نشته فل حال افغانستان کې که پیدا هم شي په ډیر لوړ فیس دلته نو فیس نخلي مو یو ډیر زیات خوشاله دی
د نیټ پای ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روسلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغان مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده
خپل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه وکړی بل چا هم نه وکړی دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي دوی د انټرنیټ بنسټ ایښدی خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي نوې ټکنالوژي ورته دغه کې دوی ته ټرینینګونه ورکړي خو تر اوسه نه وسوي موږ دغه د نشپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی د آیکان سره چې نړیوال دی اجی ایف چې نړیوال دی چې انټرنیټ جوړ کړی دی د دوه ټولنو سره تماس ونیسو دوی موږ ته ننګونه راکړې دي د یو غړي چې د افغانستان د غنور چې مخکته مملک دي د څه افراد ولې دوی ویني ته د سره خبرې وکي نو د دې طریقې څخه موږ دغه اسانته دي ته برابر کړې ځوانانو ته چې دوی لار سي حل ته د شریک خپل موضوعات کوم شان په افغانستان کې د واغې نه غوړي
دا سمنه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته کار شته خو موږ څه کړی نه دي دوستانو دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي وایي موږ د دې ترڅنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه څونان چې ما راغوري د څه خام ما هیله ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري خیر دی دا به ما ته پیسې نه راکړي دا کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي دی خپل وظایف لري د ورځې ټول په وړیا ډول ته کار کوي زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې لپاره وخت کوم نو راستې ټول د دې نیټ پا او د دې ټولنې دروازه تاسو ته خلاص ده تاسو کوئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړي خپل د هیوادوالو سره شریکي او دوی ته دغه اسانتیا برابر کړي موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af د زموږ د ویب پاڼې ادرس ته همدارنګه په فیسبوک کې د نتپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسییشن اف افغانستان په نوم زموږ صفحه ده کوسیل د تاسو سره سی یو معلومات واخلي
بالکل همزولو چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دې خای بل ځای پیدا نشو کړای نو یا بسم الله تاندی سانگی پر فیسبوک و ساره facebook.com/تاندی سانگی پر دی انترنیتی پتا مو هم منده دیشه pa.azadiradio.com او که زرمو ونو زما پر دی بریکنا لیک پتا ده تاندی سانگی پادا نظر من را سر شریک کرده شفق n@rferl.org دخده پا من
کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم